پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې 12 بجې سپه دا پښتو خبرونه زم لالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې له لاسه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو غچ به واخلي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګونه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو فرصت له لاسه ورکړ. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزن دوه د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګونه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره وښوده چې له سرې کرښې وتلې دي. ښاغلي مرتضوي وویل هغه وسله وال چې له جګړو لاس اخلي او د سولې خبرو ته حاضریږي د سولې خبرې اترې ورسره ممکن دي، خو هغوی چې له جګړو او افغان وژنې لاس نه اخلي اعمال به بې ځوابه پاتې نه شي. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحدي ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو په مهال وویل په هیڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحدي ایالاتو خبرې ممکن نه دي. هغه وویل طالبانو او د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات به اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کلکه په طالبانو انتقاد وکړ چې په خلک بیګناه خلک په بیرحمانه ډول وژني. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزند د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په د کندهار په سپین بولک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نهو ته لوړ شوی چې شپږ یې په شاولیکوټ ولسوالۍ، دوه یې په سپین بولک ولسوالۍ او یوه یې په کندهار ښار کې ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د انقلابي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه د فلج دوه نوې پیښې دوه فلج شوي ماشومان دي چې یوې هلک او یوه نجلۍ ده چې شاوخوا د دو نیم کلونو عمرونه لري. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو تغذیه ناسم وضعیت او دغه راز ځینې نور عوامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د واورې وروستیو اورښتونو به تر ډېره حده په کابل ښار کې د هوا ککړتیا له منځه یوسي. د دغې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق ازادي راډیو ته وویل چې دغه اورښتونه به د کابل ښار د اوبو زیرمې چې د اورښتونو د نه کېدو له امله کمې شوې وي تر یوه حده ډکې کړي. د وویل په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د اورښتونو د نه کېدو له کبله د کابل ښار هوا تر وروستي حده ککړه شوې او ګڼ شمېر خلک یې په ناروغیو اخته کړي. خو دای وای چې د واورو له دغو ورښتونو سره داسې هیلې هم زیاتې شوې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله راپورته شوې اندېښنې کموي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالات وایي چې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوه سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته، د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کیدای شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل له تورې بحیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو امریکایي الوتکه وپیژندله. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسیې د پیښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسیې الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپل لومړی وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه لسه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلې امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریس خپل کړي او د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تېره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه به د ترامپ خبرې هم مهم می ګڼل کیږي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې تر لاسه کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلی مګران چې جنگ به اوږد شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لار.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو په اړه د افغان سفارت لمرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې ده.
که چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تګ زیات عملي نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لاره تر لاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه ویلي و چې په افغانستان کې وروستیو حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وسي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په وسلوالو طالبانو د فشارونو په دوام اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ویلي و چې په افغانستان کې روسي حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي او وسلوال طالبان به ډیر ژر سنډې تکړي. دی وای سوله د جګړې له میدانه ترلاسه کوو. موږ د جګړې په ډګر کې بریالي یو او دوی یعنی طالبان به ډیر ژر سنډې تشي. ماته به وخوري او دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه زیری دی. جمهوری ریاست د ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا طالبانو سره به د سولې د خبرو دروازې وتړل شي ویل، یوازې د حق کسانو په وړاندې به دا دروازې پرانیستې وي چې خپل وسله پر ځمکه اگدي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې طالبان په خپلو وروستیو حملو سره لسري کرخې اوختي او د دغې ډلې په وړاندې به له ټولو وسیلو کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم طالبانو او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ویلي چې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دي اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا وړتیا پکې ده. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه افغانان په بېرحمۍ سره وژني چې دا یو فاجعه ده. هرګه سپینه ماڼۍ په داسې حال د طالبانو په وړاندې د پالیسۍ د بدلون خبره کوي چې کابل په تیرو وروستیو څو ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیز بریت، د جمهوریت روغتون مخته موټر بم حمله او دغه شان د 111 فرقې د کنډک پر یو جزوتام حمله چې په ټوله کې په دغو پیښو کې 113 تنه وژل شول او په سلګونه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبه په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د رول په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد د حکومت برخلاف د سولې په خبرو ټینګار لري او پوځي لار د ستونزې حل نه ګڼي. دی وایي جګړه غزيږي،
جنگ حل لاره چې دا اساسي لاره هغه خبرې دي او به د خبرو نه دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران، بلکې جنگ به وګت شي او تلفات به زیات شي. خو دا دې پورې اړه لري چې ټول دا درک کړي، دې ته زمینه برابره نه شي چې جنگ شدت واخلي او بالاخره د جنگ د لارې خلک ولټوي.
وسلوالو طالبانو سره د سولې او جګړې په تړاو د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ترمنځ په لیدلوري کې توپیر په داسې حال کې لیدل کېږي چې یو شمېر افغان کارپوهان په یادو دواړو برخو کې د بری پر وړاندې خن همدا اختلافونه او د نظر د یووالي نه موجودیت ګڼي.
و امور د افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لارې تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وايي چې جګړه د حل لار نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو دروستلو لارې سوله راسي. له کارپو محمد ایوب رفیقی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د افغان حکومت او د امریکا ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
زه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د څلوېښت کاله راو دي په د جنګ او تجربه د جنګ څخه چې موږ اخیستې ده د تېرو څلوېښت کاله، او دا مسله د سولې هیڅ مغلقي هغه په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمان بیره سره خو قطعا زه په دې باور یم چې جنګ د حل لار نه ده. د افغانستان ولې موږ شورای عالي سولې لرو؟ موږ سره څلوېښت وخته د دنیا ولاړ دي. څنګه دي چې کېدلی چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفینو د حکومت افغانستان ده چې هغه فشار دي چې کېدلی چې وارد.
رفیقی صاحب، همدا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لار نه ده، لدی وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویل دي چې جګړه د حل لار نه ده، خو که وکتل شي ورس تربلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدغه سی یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15-16 کالو راودې خواته دوی په جنګ کې شکیل د سوې چې دوی ناستې وه. طالبان جنګ نه کېږي، د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کېږي، موږ په جنګ کې شکیل یو. څنګه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې ورته ولزه سوله کوم، جنګ خو شروع دی نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته په دې شک نه شته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت سره
څه فکر کوم چې دا سمه خبره. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو.
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د انډونیزیا رئیس جمهور دولو چې اول ځل په افغانستان ته راغله، انډونیزیا د دنیا غښتلینه کتله د مسلمانانو مو او تصادفاً انډونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راسره وړاندې دي. دا هغه ځای چې واستاش روس چې وکولای چې د افغانستان حکومت وکولای شي د خپلو متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسا باندې راشي، هغه شلو ځان جنګ خو هغه دې بیا هغه کور دومره وکړه سولې دروازه باندې فاخر ځای کې.
د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حملې هم تیزې شوې دي، فکر کوي چې دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغیر راولي؟
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي، هغه اوس یوازې په ایسای پر ضد کوي. هغه لازم فشار چې باید راشي، منطقي لازم فشار باید راشي، هغه فشار چې تر اوسه نه دا کار وشي، دا په افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د جهان مشترک باید وشي.
د روسي پښتني پټوګر افیق صاحب، په ټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت تر څنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو ته څه کول پکار دي د حالاتو د ښه کېدو په خاطر باندې؟
یو شي چې دا تجربه کړی دا اوس د زما خپل شخصي تجربه سم ده، د روسي ویره دا چې په مجبور کې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرې او مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د دستور په اعتبار دا چې موږ خود بیني مشکلات لرو، سیاسي مشکلات لرو، هغه جلا خبره ده. د دستور په اعتبار، د جنګ په اعتبار باندې د ټول سیاسي د افغانستان لاس پای دی، د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یو چې موږ لاس ورسره.
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی و چې ویلي جګړه د سولې لار نه ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوري، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالی وزارت له لوري د 95% مالیاتي جرایمو د معافیت له تصویب نه هرکلی کوي. د دغه خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د خصوصي سکتور مسؤلینو ته تر راتلونکو نهه میاشتو پورې وخت ورکړی چې خپله 15% مالیه دولت ته وسپاري او جوازونه تمدید کړي. د مالی وزارت په دې وروسته کې د 1390 لمریز کال په ملي بودیجه کې د مالیاتي جرایمو د معافیت اصولنامه تصویب کړې ده. ښاغلی پسرلی وایي چې د 1391 کال نه را په دې خوا څه باندې 60,000 وړو او متوسطو شرکتونو د مالیاتو د زیاتو جرایمو لامله افغان حکومت مالیه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر دې دمه 24 ډوله بیلابیل طبي بوټي د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته صدر شوي دي. د دغه وزارت وایان اکبر السمین نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مال د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو زیاته برخه طبي بوټي دي چې په امریکا، اروپا او اسیا هیوادونو کې تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د 1395 لمریز کال تر پایه 80,000 ټنه طبي بوټي د 180 میلیونو ډالر په ارزښت بهر ته لیږل شوی وو. په دغو طبي بوټو کې شیرین بویا، ینګ، زرشک او یو شمیر نور بوټي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 503 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا خزانه وزارت ته غو روسانو نوم لړخ پور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. په دې نوم لړ کې راغلي نومونه هغه کسان دي چې شایي د امریکا د خزانه وزارت له لوري پندیزونه هم ور باندې ولګول سي. فرشته جلالزی دا موضوع کتلې ده. فرشته جانی، په خبرستوی نوملړ کې راغلي کسان څوک دي؟ آیا د هغوی د موقف او د روسیې له ولسمشر سره د هغوی د نږدې اړیکو په اړه توضیح ورکړل سوی؟
و مللي جانی، د امریکا د خزانه وزارت بیګا د روسیې جمهور رئیس ته د یو شمېر نږدې سیاستوالو او سترو میلیونرانو نومونه خبره کړي دي. کرملین په نوم دغه لست چې خبر شوی دی د یو سلو څوار لسو روسانو چې د هغه هیواد په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري یا پیژندل شوي سیاستوال دي. د لږته لږه شپږ نوي هغو روسانو چې زیاتې پانګې لري یا اولیګارک ورته ویل کېږي. او د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه راغونډه کړې ده راغلي دي. په غیر رسمي ډول د امریکا د خزانې وزارت له لورې خپاره شوي نوملړ ته د پوتین لست ویل کېږي. په لست کې د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف د کابینې د یو دیو شو وزیرانو د روسیې د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت یې شمېر نور لوړ رتبه چارواکي په دې لست کې شامل دي. د روسیې د تیلو ستر شرکتو لکه روس نفت او د پیژندل شویو میلیونرانو لکه الیشیر عثمانوف، میخایل پروخوروف او یوفجینی کاسپرسکي نمونه هم په دغه لست کې راغلي دي.
فرشته جان د امریکا د خزانه وزارت دا لیست څومره مهم دی؟
او دا لیست ممکن غیر یم اهمیت پاره به ورسته لا زیات وضاحت ورکړي، خو باید وویل سي چې دا رپورت پر روسیا بندیزونه په اوس مهال کې نه لګوي یا پر روسیا د بندیزونو د لګیدو معنا نه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی په اوس وخت کې پر روسیا د نویو بندیزونو لګولو پلان هم نه لري. د کرملین په نوم د خبر سوی رپورت پر د امریکا کانګرس ته واستول شو. د امریکا خزانه وزارت ویلي چې پولیس کې د روسانو نمونه یې شامل کړي چې د سرچینو په حواله د یو میلیارد ډالر په شاوخوا کې تر هغه زیاته پانګه یې راغونډه کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف پرون امریکا پر متحدو ایالاتو تور پوری کړ چې له نوې خبره سوي دغه رپورت څخه کار اخلي او هڅه کوي چې د روسیې د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 13مه پلان شوې دي. پیسکوف خبریالانو ته ویلي موږ په حقیقت کې پر دې باور یو چې دا مستقیمه او څرګنده هڅه ده چې زموږ پر انتخاباتو د اغیز کولو لپاره یو ګام اخیستل کېږي. خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې که چیرې امریکا پر روسیه نوي بندیزونه لګوي نو هغه به غالبا په غیر روسي هغو ادارو باندې وي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمې معاملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پرون د کرملین لست په اړه خبرې مونږ کړې او دا یو مونږ ویل چې د امریکا د جمهور رئیس اداره به پر روسیه نوي بندیزونه ولګوي. نو وګورو چې نور څه معلومات راځي.
ډیره مننه فرشته جان. فرشته جلال زیو چې په دې اړه معلومات راکول. د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړخ پور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستوي خنړۍ پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. شاغلی غنی په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړه او وی ویل چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په ورستوي خنړۍ حمله سره وشو د چې غواړي خپل بادار له نړیوالي انزوا وباسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حمله په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبري کولې وویل د وروستۍ خونړۍ پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلی. هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستۍ خونړیو حملو ډیرې قربانیان ملکیان دي وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا یې خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. خاغلی غنی وویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډیرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستوي خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. اوس هم یوې بلې موضوع ته ځو. د پاکستان چارواکو د رواني جنوري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې افغان کډوال خپل وطن ته ستنولو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي او که دوی ولاړ نسي نو بیا به پر دې مسأله غور کوي چې آیا د افغان کډوالو د هستوګنې موده وغځوي او کنه. اوس چې یاده موده په تېرېدو ده، د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه څه خبرې سوي دي؟ آیا خبرې سوي دي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار بشیر کواش په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردوش شم سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اولویت هم دا دی چې موږ د خپل کډوال په عزتمند توګه، البته د دوی په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانده کړو، خو دا ده چې د یو منظم پلان د لارې او په تدریجي ډول، ځکه چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تګ زیات عملي نه دی او خدا نه خواسته یو انساني فاجعه رامنځته کېدای شي. په هر صورت د دوی هغه نهایی نظر دی قادر بلوچ چې د سفران وزیر دی هغه ونه وایو، ځکه چې غوښتنه دا وه چې افغانستان حکومت هغه لازم تدابیر او هغه لازمه چمتووالی ونیسي. خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وارې د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي، جزئیات موږ سره شریک نه کړ چې په کومه طرحه او په کوم شکل باندې د کابینې ته دا موضوع وړي، خو د دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث
وشي. شم صاحب، ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري نو ځکه نشي کولی چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي، نو که بیا هم تاسې افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، دا خو مهمه خبره ده. یعنی که چیرته د پاکستان لخوا یو تصمیم نهایی نیول کیږي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نو بیا ورسره موږ کینو، موږ بیا په پلان باندې کار کوو، موږ به د خپل کډوالو دغه ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي. خو د دې تر څنګ زموږ د کډوال نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، دوی خپل امادګي ولري، د دې نه نوره ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي، دین د فرصت په توګه استفاده وکړي. موږ الحمدلله دلته کډوال لرو چې ډېر فنون زده دي، ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري، نو که خدای وکول او د خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل هلته فرصتونه راځي، نه تنه دوی به خپل ځان لپاره کاروبار او روزګار پیدا کړي، د دوی د وجبه د نور هیوادوالو لپاره زمینی برابر شي، فرصتونه برابر شي.
او
تاسو د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس خبري اوریدي. اوس هم ورځو په افغانستان کې د ازادي رادیو د جنو اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو ل پیغامونو
زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه اورم. د کام زه محمد خالد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم پیغام پریږدم. موږ د سرلی و درویس پتروسه د سترلنګ د موسسې سم روزګان ته تللي یو، د روزګان کې په کوچو سپک د راتویل شوی، په کندور کې کومندانای کې د سوالی کوټ کار چاول شوی، د رئیس مصرفونه هم شي په هوټل کې پیسې نماش ی موږ په ځای نور نفر لګلې دي، د پاراو د کندار او د روزګان په نامه چې دا محلي نفر دي. ولې د موږ سره حکومت، ولې د موږ سره داسې ظلم کېږي؟ نه دي موږ ماشینه را کړي، نه دي موږ تقاوت را کوي، نه ښه را کوي چې مساغه ته لاړ شي وسطې والا سړی هغه پیسې ورکوي تقاوت، یوه ورځ نه بېکاره کېږي. موږ چا ته سیده شکایت وکړو؟ و سلام، ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. ما سلام دې راډیو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي، او زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي، او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
د ساينس پنړې کې د نورو ته د نویو تعلقاتو په اړه په اوس له اسمت څاروان څخه واورو.
نیوزیلند په ورستیو کې د شیشو د یوه تو په شان سپوږمکۍ فضا ته ولیږله چې د لمر رڼا مځکې ته منعکس کړي. لاب راکټ کمپنۍ د جنوري په 21مه دا توغندی له نیوزیلند څخه فضا ته ولیږه. دې راکټ له ځان سره د درې تجارتي سپوږمکیو تر څنګ یو شیشه یي توپ چې هیومینیټي سټار نومیږي هم له ځان سره د مځکې مدار ته یوړ. د هیومینیټي سټار یا شیشه یي توپ قطر نږدې یو متر دی او د شیشو له 15 پینلونو څخه جوړ شوی دی چې د لمر وړانګې منعکس کوي. دا وړانګې به د مځکې ټول اوسیدونکي لیدلی شي. دا له جنوبي نیمکورې څخه فضا ته لومړنۍ تجاري سپوږمکۍ ده چې سږ کال لیږل کیږي. دا سپوږمکۍ به 9 په خپل موقعیت کې پاتې شي او بیا به یې د مدار ارتفاع کمه شي او د مځکې په اتموسفیر کې وسوځي. تر دې وړاندې روسانو ویلي وو چې په دې فکر کوي چې داسې سترې هندارې د مځکې په فضا کې ځای پر ځای کړي چې ستر ښارونه د شپې په مخه روښانه کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوري موږ ته اوس د مهمو خبرونو لنډیز را اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. دا خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحده ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ښار په 2 ولسوالیو کې د ماشومانو د فالجیا ګزند د پولیو 2 نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه 2 نوې پیښې د کندهار په سپین بولک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوي چې په دې سره په دې ولایت کې د پولیو شمیر مثبتې پیښو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې تیره شوه. ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه من فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین که چطور بدن وقایه میشه در مقابل کدام امراض صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب هاره فسانزه متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص می گویند تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرضی که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. با اساس معلومات دکتران تا کنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلوئنزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. دکتر ایوب همچنان می‌گوید واکسین بی‌خطر بوده و تمام خانواده‌ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر هرگاه اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. دکتر سر بسیار زود به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است و چطور بدن وقایه میشه؟ یک معلومات بدین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از نی شما و رادیو. ما میخواییم بشار خلاص اول می واکسین تعریف بکنم که واکسین چی است. واکسین مواد است که از بیرون تهیه میشه. این میشه به شکل انتیجن باشه، متاسفانه که سلای تیبیس یا انتیبادی، و این تطبیق میشه به داخل وجود طفل یا از طریق خوراکی و یا از طریق زرقی. و این فقط وقت داخل عضویت میشه و جذب میشه، مقاومت وجود در مقابل امراض فعال میسازه. به این معنی که اصلا خود می واکسین یک میکروبی ضعیف شده یا شدهش که خودش باعث تولید مرض نمیشه، ولی وجود اما مقاومت وجود اتو آگاهی میده که میکروب آمد. وقتی وا تیار سعی میشه و به حالت آماده باش قرار میگیره، بازی برای میکروب اصلی که به تعقیب از او اگر داخل میشه یا تیار آماده میباشه و در دفاع ازی سم میگیره. تقریبا دو نوع و همی عملی واکسین، دو نوع واکسینسیون ما شما داریم که یکی به شکل غیر فعال است که دهی انتیبادی ها زرق میشه و برای یک مدت کوتاه مثلا 3 الی 4 ماه میتونه که معافیت بده به شخصی که واکسین تطبیق کرده، و یکی به شکل فعال است که ای از انتیجن و مواد دیگه تهیه میشه و تطبیق میشه که برای یک مدت طویل مدت. مثلا اگر یک طفل واکسین پولیوی خود تکمیل میکنه و یا واکسین سرخکان میگیره، این تا آخر عمر میتونه که معاف شوه از این امراض در صورتی که به صورت صحیح تطبیق شوه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. های دکتر صاحب، اول شنونده ما فضل هادی وردک در روی خط هستن، تماس زیر میگیریم بعد از صحبت های خود داشتیم. بله وردک صاحب سلام علیکم.
ندا خور سلامون اتوست محترم دکتر صاحب، تولم میکنم خدای دیو کریچورو اوجور بویا.
سلامت باشین، خدا کنه شما هم جور باشین. بفرمایید.
مننه. ندا خور به نه مو دغه پښتنه راځي مو یو په کور کې ورته په لوبیا مخکې وختو کې واکسین ورته ورکړل، دوه بعد هغه ځته باندې وکړه داسې ورکم ته پاتې باندې ورخو جوونه داسې مشکلات هم کوي ځنه ځنه وخت د چینو د دوه بیا سره څنګه دی لاګری وکړو که ځنه واکسین هغه سره اساسات پیدا کوي او ته په اساسات ورته پیدا کوي سره د کوم مبره دوه ورته استفاد وکړو دغه مو سوالو پښتنه و مامنه نه تاسو نه
گرفتن
سوال. بسیار خوب. ډیر مننه فضل الله جبرور زکلا د رادیو دی آزادۍ ته ډیر غوږ نیسم. فضل الله جبرور ډیر زیات فعال دی او ډیر خوشاله کیږم. ډیر ښه سوالونه کا پر بخښ کی دا سوالم ډیر ښه سوال وو. هر دوا یا هر واکسین چې وخت دی بیرون تطبیقی کې دیش یو مشکل ولید، زه به یو مثال ورکم چې تاسو قناعت حاصل شي. مثلا یو نفر سردردی کی دو د باید آسپرین وخوري، مثال کور کې موجود دی یا ډاکټر ورته توصیه کړه، سردردی به کاملا دی مطابق دی و سردردی ورته آسپرین ورکړي، ولکې دی شي تخریش دی معده یا سوخت دی معده هم پیدا کا. یعنی دا ډیر عجیب کار نه دی، ډیر سخت کار نه دی، دا معنی دونه ګرځي چې د ماشوم باید واکسین. هر واکسین چې تطبیقیږي یو څه مشکلات لري. مثلا دا که د ستنې په واسطه زرقیږي نو هغه ځای په اصطلاح درد می داشته باشه یکی، و په څنګه کې دغه الکول چې استفاده کیږي دغه سرین چلته استفاده کی کده شی په شکل د موزی او اساسیت ترتوار کوي او پرسوب یو درد حتی کده شی تب پیدا کده تب هم ډیره دوامدار نه وي مثلا 12 ساعتونه نیولې ته تلیر ساعتو ماشوم شاید وژړی جړا ډیره وک مګر په هر صورت د مانې د دوه ګرځي چې موږ تاسو ماشومان باید واکسین نشي واکسین باید وشي او کده جزئی مشکلات پیدا کیږي ډیره غټه مزل نه ده مانې د واکسین نه ګرځي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم.
مبارک مجید رو ده پوښتنه میکنه.
بفرمایید سوال سنه بگوین.
درغم درتون ما و دا موږ په شینان ډیره مریضینه ولې په پاراکی واکسین نه سره مو چیرې وو
گوره ورور اگر نو موارنر بیدون ده فرا نه تماس نیوله و فرا حق ولایت هیچ حق ولایت ده افغانستان نشته چه پوگو که موک تطبیق ده واکسین و نلرو یعنی تطبیق واکسین سرتاسری ده پا یو ولایت پر ارتباط نلیری کل کل یعنی شاید معضلات موجود بی مثلا که شرایط جنگ بی یا لار بندی بی یا مثلا واکسین پا وامقی و نرسیگی نور هر حق کلینیک چه دولتی کلینیک ده دولتی شفخانه ده په دې کې د امکانات د واکسین شته دي که تاسو په داسې یو ځای کې وای چې هغه ولسوالی ده یا لار امنیتی ملحوظه ښه نه ده تاسو کېدای شي لغه موقعیت لک تغییر ورکړي کېدای شي بل ولسوالی ته څنګ ته یا مرکز د فرا ته مرکز د فرا کې پسلو کې د واکسین شته ده د چې د امراض ډیر دي یو تعداد امراض دي چې واکسین لري او د واکسین په خپل باید پیش د دوه چې مریض په مریضه یا ناروغي مبتلا شي باید تطبیق شي چې وقایه کا نو که چیرې مریضان دي نو هغه اول باید تداوی شي او د آینده لپاره باید واکسین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. باز هم یک شنونده همیشگی ما توخیب صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخیب صاحب.
علیکم سلام خورجانی. تر طول مخکتا و محترم قدرمن و عزتمن دکتر صاحب ملمت او طول اوریدون کو تخبری نیکسن.
سلام به شما هم توخیب صاحب. بفرمایید سوال سنه بگوید.
محترم دکتر صاحب زخمیده پستانه ده سیز زابل په ولایت کې شاجوی پولیس وادي کې د بازار په ماحول شاوخوا کې د سری ناروغي پیدا شوی ده ته وکوه آیا د سری واکسین ته په څه طریقه تطبیق کیږي آیا د خولې له لارې یا د تزریق له لارې او بل پوښتنه مې دا ده په خوا یو مرض و موږ به کوی ورته وایو دا کوی اوس زما په خیال په افغانستان کې وجود لري نه لري دا په کلي اوسو که نشو محوه
نو د دې پوښتنو په حل په جواب کې منتظر یم. ډیره مننه. فقط یو سوال ده. اول خو خرغلاس وایم تو خی صاحب ته واقعا دو پروګرام ډیر ښه همکاري زه دائم وروم دغه د شاجوی په ولسوالۍ کې د سره وکړو ده یعنی مقصد د سرخکان نه دی کنه؟
بله سرخکان
زه به ان شاء الله جواب درکم. صحیح بالکل زه ما پی ورسیدم یعنی دلتا دی واکسین امکانات تاسو لری په دو شاجوی که کنه
پاولوس وایلی که دیر سپران کلینیک در لیلہ الحمد اگه موست هر خدمت حضیر در
انشالله زب جواب در رادیو طریقه در توخی صاحب یک سوال بسیار خوبی را مطرح کرد که بخیر ارتباط به موضوع ما شما داره. سرخکان از جمله امراض است که بسیار زود بسیار خوب و بسیار مطمئن وقایع میشه و یک خوشبختی هم می بود که من سوال کردم که در شاجوی ولسوالیش واکسین است یا گفت پس اینمی کسی که مصاب سرخکان شده من 100% اطمینان میتونم که ای یا واکسین نشده یا با وقتش نشده یا کمتر شده یا ای که اتهام شده میتونه که با پرسنل هم ارتباط میگیره و درجه حرارت مخصوصی که باید در یخچال نگهداری شه و واکسین نگهداری نشده یعنی به هر صورت من تو تصور میکنم که طفلکایی که دیجه به سرخکان مبتلا است یعنی پشیری مبتلا شویدی تو خیسه دیر احتمال شد که دوی واکسین نوی اخیسته تا پسفت و مشر دی دو منطقه چیز دایم آروم دیر خط تماسونه نیسه تا دی یو تعداد دو مریضان سره تماس ونیسه دوی نه پوښتنه وکه چې آیا دوی واکسین اخیستای کنه او که واکسین نه وی اخیستای نو سل پسلو کې دلیل داده چې دوی واکسین شوی نه دی او ډیر کوشش وکي چې هغه نور ما شما چې تر اوسه سرخکان نه دی نیولې یا سری نه دی نیولې دوی واکسین شي. دا قبل سوال دی مربوط دی چې چاک واچ اوس ورته چاک یا کوي وی دا کاملا د بینت لای تقریبا 40 کال یا 15 کال کیږي چې په ټوله دنیا کې د بینت لای مون
ته یو بل شی دی چې په همدې شکل په ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه ته د چیچک اوبه وایي یا آب چیچک چیکن پاکس. دا هغه چیچک نه دی، د دو داغ نه پاتې کیږي او دا عادي مریضی ده، نه مشکل وړ خبر نه.
تشکر ډاکټر صاحب. آقا میر از جلال آباد روی خط هستن. سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ بفرمایید.
تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی دي.
وعلیکم
السلام. ډاکټر صاحب مې پوښتنه لرم، زموږ دوستانو جملې له اوسو ده چې پخوا په یو غیر امنیتي ساعت کې اوسېده او دغه ماشومې دلته تقریبا دوه چې اوو کال ده واکسین بلکل لږ اخیستی ترانه، یعنې د تولد نه څو پورې اوس دوی داسې اتحې ته راغلي چې هلته امنیت ده، هلته اوس دغه ورته رسېږي.
سوال ورسیدم ان شاء الله. آقا میر صاحب سوال ورسیدم، فقط یه سوال تا به جواب بر که دو ماشوم سن څومره ده؟ فقط دی لنز و متاسفانه چې هغه دوران دی واکسین دی تیر شوی دی، هغه دوران دی واکسین تا 50 کال ټیټ دی. نو دوی ده کوشش وکړه چې فقط د نظافت مراد کړه، د مریضانو سره زیات په تماس نه وي، او که چیرې مریضي ورته پای زر تداوی شي د واکسین تطبیق چیرې ته 50 کالو ټیټه ماشومان.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر داریم روی خط. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد شاه هستم، شنونده دائمی شما.
بله احمد شاه جان، بسیار زیاد خوش آمدید، شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتون رو بگین.
زنده باشین. آره دکتر صاحب، خب واکسین تاثیر کردن که میکروب غیر فعال است، اما در قسمت این نمی زردی سیاه این واکسینش حل میکنه، زردی سیاه خب جگر تخریب میکنه. این چطور یعنی پیش هست چیزی که زردی سیاه به داخل دیگر مصاب یا واکسین آدم میشه یا ایست که بعد از مصاب به مرض زردی سیاه؟ و یکی دوم دیگر واکسین های فلج پولیو که هست که این چرا برای کلامسولو هست؟ 5 سال پایان تدقیق میشه، چرا برای کلامسولو نمیشه؟
سلام،
تشکر.
خداحافظ، روز خوش. خداحافظ.
جهان سپاس از احمد شاه از کابل. سوال اولشون در بخش زردی سیاه بود. زردی سیاه اصلا یک ویروس داره و ای از مریض طور انتقال میشه که اگر شخص مریض پیچکاری میشه، سوزن میخوره و یایی که یه میخواه خون خدا برای کسی دیگه بته، اکتداد حالات دیگه است که از مرد به زن و از زن به مرد نه این طریقا میتونه انتقال شوه و این تصادفن که خود نموی ازی یا جای رشد ازی حجرات جگر است، از او خاطر به جگر صدمه وارد میکنه و باعث خرابی جگر میشه، ولی مرضی نیست که قابل وقایه نباشه. واکسینش در جمله 12 واکسینی که باید در افغانستان تطبیق شده موجود است و بسیار مهم، سوال بسیار خوبی که کردین در قسمت تطبیق دی واکسین بود. وقتش هر وقتی که مریض زردی سیاه نداره باید تطبیق کنه و اگر زردی داره تطبیق نمیشه، بنابراین این برای وقایه است. بود و در بخش فلج اطفال گفتین چرا کمتر از 5 سال؟ واقعیات زیده فوق العاده زیاد است کلانا، یعنی به تجربه‌ای که ما دارم در بخش اطفال متابالی تو کسی که سنش بالاتر است و فلج مبتلا شده باشه فلج اطفال نیست، از خاطر واکسین در اطفال کمتر از 5 سال تطبیق.
شنونده ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلامونه ډاکټر، احترامات میرا خورکی تا ته او قدرمن درون میلمه ډاکټر صاحب او محترم تخنیکر تا او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وایي.
تشکر ورډاکټر صاحب، سلامت باشین. بفرمایئ سوال تنه بگوین.
مننه د ډاکټر صاحب نه تا پوښتنه لرم، آیا هغه نوې پیدا شوی ماشومان چې دې نړۍ ته سترګې نوې پرانستې دي، دې ماشومان د واکسینونو د دورې یادونه وته وخه هغه خپل کورنۍ ته چې وته توجه وکړي؟ او بل ډاکټر صاحب، په اوسني موسم کې په هر کورنۍ کې آسمانی یو مریض شته چې ما ته معلومات شته چې کس ترې اخته کېږي، اول یخ او ګرمه تبه، د سر درد او د پښو درد او د ټول ځان درد، علت یې څه دی؟ آیا د هوا خرابوالی دی؟ که په دې اړه معلومات راکړئ چې مخکې له دې چې روغتیایي کلینیک ته ځان ورسوي د څه نه استفاده وکړي،
چې یو څه ګټه ورته ورکوي. په دې اړه معلومات غواړم، نو وکړه کولم. ډېره مننه. ګرانور سوال ډېر جامع سوال و، ډېر ښه سوال و. اصلا باید دا رقم سوال د دوه پروګرام نه وشي. د ماشوم مجرد چې سترګې دنیا ته پیدا کا، بسم الله الرحمن الرحیم صاحب، اول خو یو اذان په دغه وخت کې ورته وکړه. کچېره په شفخانه کې و عاجل مغش افغانه واکسین لري د ته باید واکسین وشي. هغه واکسین یو د بی سی جی دی چې د توبرکلوز په خاطر کیږي او یو قطره د پولیو ورته چول کیږي. او که چیرې په کور کې واچ اطراف کې واکسین موجود نه وي په یعنی په کلینیک نه په کور کې تولدیږي نو هر څه زر هر څه زر چې امکان ولري غو مرجع ته باید کلینیک ته لاړ شي او د تغذیر کارت واخیستل شي د واکسین. وخت چې تاسو کارت واخلئ نو بیا خود به خود هغه ورځ معلومه دی وخت چې یو واکسین تطبیقیږي د بل وخت که چیرې دغه ټال کیږي لس ورځې پنځه لس ورځې هر څو هر وخت چې تاسو واکسین ترلاسه کړئ هغه به ډیر ښه وي. هغه واکسین باید تطبیق شي. یو بله پوښتنه دی چې تب او درد د هر وخت چې تاسو د چا په وجود کې تب ولیده معنی دا ده چې میکروب موجود ده. دا میکروب چې داخل شو تب پیدا کوي درد پیدا کوي بیا نور اوراز هم ورسره وي معنی دا ده چې میکروب داخل شوی دی. که چیرې کم وي کېدای شي مایات لږ زیات وخوري او لباس کم کړه او که چیرې تب زیاتیږي دوامداره نو باید ډاکټر سره مشوره وشي چې علت د تب معلوم شي چې د کوم میکروب دی کوم میکروب داخل شوی او څه ورته ور.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد واکسین و اینکه چگونه وقایع میشه و کدام امراض است سر شنونده ما تماس میگیره. امیدوار هستم در این مورد سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شدین؟ نامتان چیست؟
از فکریه هستم و کلار نام است از ما.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان رو بگوید.
ایلیام ماشون که ولیش که تقریبا اتاس میاشده ایلر گیره سینه که خرطه گیره است دکتر سرانه دو آورا بوله ده دکتران ده شویر بینه که ایلر گیره ده ایلر کم تو خیش ده ایلر گی وکسین لری که ایلر گی یا وکسین تو کم کنورا
د چیشی واکسین دی سینه بغل خیه؟
سینه بغل
الرژی ده
دکتر صاحب
الرژی ده صحیح ده جواب وره صحیح جواب وره صحیح الرژی که ده دی که الرژی که ده در دیر ساده فامیل که کدهش پیدا شی مور ده ماشوم یا پلار ده شکایت که چه مثلا ماشومی که توک سیگرت که یا گرد خاک که یا لمبوی پا یخو بو یا ریزش ور تا پیدا که یا مثلا عطر ده تا وحل ایده ده پتنگ که کینی یا مثلا ده سیگرت دود ده یا ده بخاره دود ده ده سینه نیسی ده شوله الرژی. نور حالاتم شدی خو مای لوی لوی ور ویل په دی حالت که باید اگر الرژی پیدا شی دیغونه ماشوم وساتل شی او کده سی وی چه نه لکه نور ماشومان سینه بغل کیگی تو خواهی تب و دشان پیدا که و سینه دیر خرکار اینه لری دیر غجار اینه لری دنو سینه بغل ده. په هر صورت ده مریض که چیری دی نجده ولی دل شی دیر پسادگی ده دی الرژی چه موگ اسما ورتاویو دیو سینه بغل تفریق سرای کرای شی. که تاسو څنګه ته کوم کلینیک یا شفخانه ده یا د اطفال کوم ډاکټر دی که دیش مشوره ورسوه.
تشکر. یک شنونده دیگه داریم، امیدوار هستیم در رابطه با بحث برنامه سوال کنن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام دکتر صاحب، خوښ یم دا سوال دی. سوال می ده دکتر صاحب کدا دی چې دا یو خلدی را ورینم کو پښتنه په موضوع بل او د بل شي پښتنه وکړي.
عجب خبر دی وکړه خیر اوس
د موضوع پر برابر باندې ما دا سوال دی چې دا واکسینونه د کوچنیانو مقصد دا څو پیری کیږي تر څو کاله کوری کیږي او بل دغه لویان خلک چې څو زړې شي د دوه پرهیز د څه شي څه باید وشي او د دوه دوایي شته که نهشته د لویانو دا چې مقصد دی دا ویروس څو لرې ورته وي.
صحیح ده ورور، صحیح ده. ډیر ښه سوال و.
ګوره
واکسینون هم د وخت هم ووی چې ماشوم مجرد چې تولد شو په دغه اول ورځ که چیرې په شفخانه کې و شروع د واکسینې باید وشي. هر مرض ځان ته واکسین لري. مثلا د پولیو واکسین دی، کله چې ماشوم په اول ورځ تولدیږي په خوله کې باید قطره ور واچول شي. بیا په شپږو میاشتو اتو میاشتو دولس هفتو که بیا کیږي. او بل دغه هغه واکسینونه دي چې موږ تاسو په کارت چې دی په زیړ کارت کې رسیږي کلینیکو کې. بل هغه دي چې د دوی موږ تاسو کورو مخې ته راځي چې هغه ورته کمپاین وایو. دغه کمپاین تکمیل کننده د دو واکسین دی. مثال می ورکم، یا مثلا د سرخکان واکسین دی، اول واکسین کیږي بیا یو بل واکسین هم کیږي چې هغه بوستر دوز دی چې یو کال باد یو نیم کال باد کیږي. مثلا دی ڈی پی هغه دی تور خیلی واکسین دی درې ځله کیږي. نه هر مرض هغه تعداد می هغه لري او د ته چې کوم کال ته پنځو کال ټیټو ماشومانو ته تور جوړی دوا لري. ولی نه که چیرې په وخت تداوی شي او که چیرې وخت زیات پتیر شي بیا نو خرابی پیږي، لکه مشکلات تداوی موجود دي. د چیش نه پریز وکا، هیڅ غذا ته پریز نه لري، فقط د دوی خاطر چې نور د فامیل غړي او د جامع نور کسان په مبتلا نشي، د هر چاته چې د پچکاری د پاره ورزی باید غوته هغه ډاکټر ته وایي چې تور زیړای لرم چې هغه مخصوص استن ورته واچوي، او کچیر د عملیاتيږي ډاکټر معذف دي چې د وینه معاینه کو کچیر تور زیړای دغه سامان آلات ورته مخصوص سامان آلات تعینيږي په عملیاتيږي، او کدا ځوی چې مثلا وړ جراحي عملیات دی او وینه نه معاینه کیږي. ډیره ښه خبر ده د مسلمانۍ د نقطې نظر چې دای په خپل اقرار ورته وکا چې زه تور زیړای لرم چې ډاکټر متوجه شي، او بلکې چیرې په فامیل کې یعنی ښځه یا میړه په تور زیړی مبتلا کیږي دوی باید د ډاکټر په مشوره احتیاط وکا چې یو بل ته انتقال نشي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه به بگوین که بیشتر در مقابل کدام امراض باید اطفال واکسین شون؟ اگر یک چند مرض شه نمونه
تقریبا سوال بسیار خوب بود. امراض بسیار مختلف است، از جمله اگر نام بگیریم مثلا مرض فلج اطفال است، زردی سیاس، تیتانوس است، دفتری است، سیاس الفاز، سرخکان است، د پولیزو که واکسینه که نواله ما به بحث ما بود واکسین اصالات است.
امیرم میشه اگذاره کم بله
چرانی چرانی دو مرض است که اطفال بسیار جا تهدید میکنه که یکی سینه بغل است و یکم اصالات. برای سینه بغل ما خوشبختانه که دو واکسین داریم که یکی برای اچ انفلوئنزا است و یکی برای نیوموکوک. این معنی زیره میته که در جمع تمام سینه بغل ها که چندین نو است، دو نو زیره ما شما واکسین داریم، با وجودی که از کل سینه بغل ها طفلا را معاف کرده نمیتونه، ولی دو واکسین باید حتما تطبیق شه. اصالات عامل زیاد از این ویروس هاست که در او جمله در 100% عاملش 30% زیره یک نوع ویروس تشکیل میده که به نام روتا ویروس یاد میشه، و این زیادترین در اطفال کمتر از یک سال وقات زیاد است که خوشبختانه یک خبر بسیار خوب بود دیروز، با وجودی که ما شما خبرهای بد هم داشتیم یک خبر خوش دیگه داشتیم که این واکسین معرفی شد به تمام افغانستان در تمام ولایات ها، و ما از امیجا از تریبیون شما برای کل فامیلا خوشخبری ها میتونم و اطلاع میتونم که هر چی زودتر اطفال کمتر از یک سال خود و کلینیک های نزدیک ببرن و اینمی واکسین را که مجانی در اختیارشان قرار گرفته قرار بتن، به خاطر ازی که حال زمستان است و هوا استاستا به طرف گرم شدن میره و واقعات اصالات زیاد میشه و کشنده ترین مرض در بین اطفال مخصوصا در کمتر از یک سال اصالات است، که با تطبیق ازی واکسین ما امیدوار هستم طفلای نازنین ما به اصال مبتلا نشوه و از اون مرگ حتمی که از باعث اصالات برزیا واقع میشه نجات پیدا کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. اگر یک طفل احیانا از واکسین باز میمانه، مثلا در موساهن هم میباشه، چقدر مدت بعد باید واکسین شوه و که تاثیر گذار باشه بالایش؟ بسیاری که مثلا در ولایات نمیشه، ولایات دورده است.
فقط با یک کلمه جواب میتیم، طفل کمتر از 5 سال هر وقتی که مراجعه کنه و نمو خوبترین وقت است. خدا کنه که ما گفتم که با تولد مراجعه کنه، با روز اول تولد، ولی اگه وقت تیر میشه هیچ تو احساس نکنه که وقت از یک ماه یا یک سال تیر است، مراجعه بکنه. واکسینایی که برای تطبیق موجود است باید برای زیاد تطبیق
کنه. دکتر صاحب اکثرا برای خانم های حامله هم توصیه میشه که باید واکسین کنن.
بله.
واکسینای زیاد چی است و چطور این خانم ها را از کدام امراض وقایه میکنه؟
مرض بسیار کشنده برای خانم ها را تهدید میکنه که به نام تیتانوس یاد میشه. این نه واکسین برای خانمای حامله تطبیق میشه، بلکه برای دخترای جوانی که اونا عادت ماوار دارند و مخصوصا حفظ السر را مراعات نمیکنند، امکانات ازی موجود است که خدای نخواسته به این مرض کشنده مبتلا شوه. بنابراین این واکسین مجانی در پالی واکسینای اطفال تطبیق میشه. ما امیدوار هستم که کلی ازی استفاده بکنه و نجات بتن خود از مرض بسیار خرابی که به نام تیتانوس یاد.
دکتر صاحب بیشتر یک شنونده مام زنگ زدن گفتن در رابطه با سرخکان، آیا طفلی که سرخکان واکسین میشه باز بعد از واکسین می سرخکان مصاب میشه یا خیر، یا میشه زود گذر میباشه، چی رقم است؟
اگر واکسین تاریخش تیر نباشه با ما اندازه
یعنی که واکسین شوه نمیگیرش
نمیگیره، ولی یک تعداد از واقعات بسیار محدود است که سرخکان شاید بگیره، ولی آنقدر گذری است که شاید میلا هیچ تصور نکنه که سرخکان است به من اندازه که علائم سرخکان است، یعنی خطر برای طفل نداره و هم بسیار کم در غیر از او مصاب نمیشه.
دکتر صاحب اکثرا بزرگسالا هم واکسین میشن، مخصوصا در بعض سفرها که میرن باید واکسین شون، کدام امراض مثلا بزرگسالان تهدید میکنه که باید در برابرش واکسین شوند؟
یک از هر مملکت از خود یک استراتژی داره. مثلا سابق اگر کسی به هند میرفت او ضرور نبود که واکسین بگیره، ولی بله. در این روزا کشور هندوستان پولیو را به خاطر ازی که هندوستان از پولیو در این روزا میخواه سرتیفیکت بگیره، سرتیفیکت خلاصی از ویروس وحشی پولیو بنان، نه تنها اطفال باید یا اجازه نتن که مصاب باشه اوجا داخل شوند، بلکه کلانان باید ایر انتقال نتن. اگرچه امی ویروس در وجود کل اشخاص هم در کلانا هم در خوردا موجود است، ولی کلانا را مصاب نمی سازه برای اینکه مقاومت، ولی باعث انتقال میشه. از اون خاطر باید یه واکسین بگیره، آری از یه میکروب شد و باز دو و کشور خود اجازه میده که کار بسیار خوب است. و ما امیدوار هستم که در افغانستان هم روزی برسه که ما وقت هر کسی به داخل افغانستان میشه او را بدون از او سندی که واکسین اخذ کرده باشه و اطمینانی باشه ما او را اجازه ندیم. یکی از دلایلی که پولیو تا به حال در افغانستان موجود است و محو کردنش یک ذره مشکلات ایجاد کرده است که ما در سرحدات خود قیود نداریم، مردم رفت آمد آزادانه داره، مخصوصا از پاکستان.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمای زندگی که در رابطه با واکسین نبود. برنامه به پایان میرسه و از دکتر صاحب عارف حسن‌زئی متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېګی 0000023 او یا هم 00422 یاو 2 4 یاو 15.